په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د سلواغې دلوي نهمه د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ناببره توګه کابل ته رسېدلی. نوموړي تر دې مخکې ویلي وو چې لا هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کېږي، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هېواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یوه متخصص مرکه هم خبروو.
فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې.
د غزنی یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، له کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي. ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکې ده، ټوله په حقیقت ولاړ دي.
په بلوچستان کې پرون په یوه 14 کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګې صفي الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف نن کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې 14 څلور امنیتي کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي. پوره خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټورې بللې ده. هغه زیاته کړې دا لوړ پوړي پاکستاني چارواکي به د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د بشري او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي مهید یوسف به د دوی له مشرانو سره لیدنې ولري. مهید یوسف د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي لخوا هرکلی وشو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ کابل ته تر سفر مخکې ویلي وو د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کېږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي د یوسف د پرونیو څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته نن وویل چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي کریمي زیاته کړه د پاکستان اندېښنه د هغوی د کورنیو ستونزو له امله ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام کړی چې د طالبانو لخوا تېره اونۍ د یو ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه وشول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړي. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه ناوخته هغو 130 افغان محصلینو ته چې 3 میاشتې د بورسو کارونه ځنډیدلي وو د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. د افغان محصلین له 200 کسانو چې د فول برایت لپاره یې له افغانستانه غوښتنلیکونه او ازموینو 2 اوږده او سخت پړاوونه تیر کړي وو آن د سیمی فاینل پړاو ته رسیدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی د لویو خنډونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادلې په برخه کې زموږ مخه نیسي د 2022 او 2023 کلونو په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نه ځي. دامګړی شاوخوا 100 افغانان په امریکا کې د فول برایت بورسیو په مټ درسونه وایي. امریکا د هر تحصیلي کال لپاره افغانانو او نورو هیوادونو ځوانانو ته د فول برایت بورسیې ورکوي. اکثر یې د ماسترۍ او دکتورا د دورو دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نه نوري ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري پاتې وشتمې یعنی پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتی په مندرانی سیمه کې د امن ځواک د ځایي قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې درېو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تروسه د پیخی مسئولیت چانه دی منلی. دو ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوڅ بلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسلوال وژلی او درې نورې نیولې دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبی په وینا د دوی اعتراض په ځبان د 200 ښارونو کې نن پیل شوی دی. د ښوونکو دا اعتراض بې ساری بلل کېږي ځکه ښوونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړي او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د ښوونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپلو چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لانډو ویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې سوی د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته لاړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مویید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبري کړې دي. مویید یوسف تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د کارول کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي. د زیاتوي
آنها در اینجا با مقامات امارات اسلامی افغانستان
دوی به اسلامی امارات و چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسی، سوداګریزو، اقتصادی، ترانزیتی او په ټوله کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړي.
صحبت و گفتگو میکنند.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان په خبره مویید یوسف ته دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مویید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلي وو. طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غځولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مویید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون خاموش او لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې مویید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي. خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مویید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کول زیاته کړې وه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ښاغلي یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي وو پاکستاني دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کېږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چا ته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. موږ هیله لرو چې هغه هم حل شي.
د بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلو نه دي ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چچنایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي، افغانستان کې د تیرو شلو کلونو بې ثباتي او کړکېچ پای ته رسېدلی او په سوله کې او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستان ته پناه کېدو کې دوه ورسره د ښو اړیکو د پالنو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیواکو لاندې دی او افغانان پر دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته سفر وکړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مهید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. مهید یوسف تر دې مخکې تور لګولی و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې اړه مې له زرداشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یو ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د مهید یوسف سفر مخکې ځنډول شوی و، علت څه ګڼل کیږي؟
د مهید یوسف سفر چې له مخکې پلان شوی و او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی و، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو طبعا سوالونه پیدا کړي وو. عمدتا دغه سي رسمي سفرونه چې کیږي د هغې د دواړو خواوو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلی وضاحت نه دی ورکړی، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اصل کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي دا څه معنی ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتا دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي، طالبانو تحریک دی، غواړي چې داغې نه د خلکو پام راواړي او دې ته یو خارجي او بهرنۍ بڼه ورته ورکړي چې د بهر نه دغه حمایه کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په څیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامداره توګه فشار راولي او هغه غوښتنې چې د امنیتي، نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سړي او فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستاني طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریز نه دی نیولې. ولې؟ یو ستر چیلنج دی ورته. یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې، په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده دا غوی کمی غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر سونزمن کار دی، او کچیرته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سیرا پورونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستاني طالبانو سره دروغي جوړي خبرې پیل کړي دي چې لا یې څرګنده نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللې ده او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمينه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان د پاره دا موضوع ډیره حساسه ده او کچیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یو باریکی دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي،
ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې، خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه اعمالو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون ترسره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر ووي او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبان دپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تمنا زریا پرونی او پرونی ابراهیم خیل د نیول کېدو نږدې لس ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دې دوو معترضو نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. طالبان وایي چې د دغو دوو معترضو نجونو د نیولو په مسله کې دوی لاس نه لري. د پرونی ابراهیم خیل یو ملګری زهرا محمدي چې د هغې له ورور سره یې خبرې کړي وایي چې پروانه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده او شکنجه سوې هم ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبانو د دغو دوو معترضو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریا پروانی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لس ورځې تیریږي، خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دینجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانه ابراهیم خیل له ورور سره یې خبرې کړي او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدی زیاتوی پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانې کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غواړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټې ټوټې دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولي او موږ له دې ویریږو چې د انجنې ونه وزني.
د معترض خوځو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نهويشتما د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو یوړل شوې چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترضو نجونو او ښځو په استازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشي کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوې او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترضو نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کور ته نه ننوځي او هیڅ یو ښځه نه ده نیولې. دا راپورونه بې بنسټه دي. اسلامی امارت روښانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمېدو وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوي چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن ناکس العمل سره مخ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې په یو چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د کوټ څخه 360 کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د جنوري په 28 نیټه و چاودنه شوې ده چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. د پېښ هغه وخت رامنځته شو کله چې د ډیره بوکټي په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پر زرایم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وشوې او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناڅرګندو کسانو له لوري هلته د مځکې لاندې د پټ کړل سوي ماین له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول. څوک چې سمدلاسه د ډیره بوکټي و ځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعه سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبوله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښه کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي په تې محمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشیني څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیانې به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټول کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل سوی و او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړی و. بل غاړي ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنی ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په ویشتمه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی و.
تاسو لا پیغامونو
کندهار څنګه اړیکه نیولې ده؟ موږ ویل چې ولې موږ د مایبینو پیسې نه ورکوو، دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راڅخه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واړو بیا موږ د طالبان وایو چې دوی میاشتې بعد راځه، چې دوی میاشتې بعد واسو بیا درې میاشتې بعد راځه، ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واورې، یا دې څوک موږ سره وکړي، یا دې موږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې د وچو اورته راکوي. یا دې بیا
زهدات الله د میدان د ولایت مایبینو کنه اینده دی کو تماس کې موږ سره هم ګران طالبان ورونو ته دا ده چې مایبینو له خوا ډېره سخته ګلنګ له تاسو نه کېږي، ځکه چې په اشرف غني په وخت کې به هر ځکه کومه کونه وړل د مایبینو له ریاست نه وسه طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومه کونه کدام خاص د فاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خو تر خو کده په قراو د فاره یو بدل ته استنه د یو خاص په کې چې د دې کوم په سره کوي دا د حق له غلې هم ته چې غواړم سخت ګلم ول یو نصف ول یو نسیار نه کیږي، ځکه چې دا یو مړ د ډوډۍ کوم باندې و سل تو کې کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو سبا شل کلنه کیږي چې خپل دیرشمه لسیزه پیلوي. د غزنی یو اوسیدونکی چې له دوړو سترګو محروم دی له اولسو کلون راهیسې آزادی رادیو په غور سره اوري.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په مشکی کلی کې د یو خچنه او سپیره کور په چوتره کې شاوخوا څلوېښت کلن تور تیلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګې چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلي ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوخت دي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محرم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوي، بېکاري او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1491 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هره کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له 13 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له اوو نه تر اوو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 10 کاله راایسته اورم، نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناکه لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی، روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه، ولایت په ولایت، د ازادۍ په څپو کې ده، کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي، ډېرې په مینه اورم. ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم، مبالغه به نه ایس، په میاشت کې هم لما چې په یوه ورځ د ازادۍ راډیو خپرونې نه یې تېرې شوې، نو دایمي یې اورم، که موبایل کې وي، که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډېری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د ښو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشېدل دي. دی زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډېری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازادۍ راډیو ډېر همکاران نو سره ما دې دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما دې د ازموینې لپاره، حتی ځینو ولایتو کې چې دېزو نه پېژندم، او ما چا چې نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي. چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بېخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړي په خبره نه یادېږي چې یوه ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وي اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري، او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم په اطرافو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر قشر خلک چې دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي، که کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم قشر سي داسې اوري، ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون تر څنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې تر څنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله تر څنګ په غزنی کې ډېری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند، پند او ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ایران اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتان د روسیې او چین له ډیپلوماتانو سره له تیر پسرلي راپدېخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا همداراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکې اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمي خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبرې اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي وو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشخیږي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د یوه فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سختې دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. د دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د ضمانتونو او همداراز د ایران د اتمي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس له صفي الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټوره یې بللې ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیه لغوه کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28 یعنې پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ځوانانو د خاص پروګرام تاندې څنګه ترڅنګ سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادي رادیو له خبريال څخه ورو.
په کندوز ولایت کې د اتو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د رسمي ورزشونو سیالي وشوه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي د کابل، پروان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان او کندوز ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د ام ام ای په سب کې ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي د اماتور او پروفیشنل په برخه کې د څلور دیرش لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې یعنی ځوانانو او لویانو په کچه د اوقابانی نوری په تمرینی کمپ کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پای کې د کندوز ولایت ورزشکارانو د دریو کمربندونو اتو میډالونو په اخیستلو سره لومړی مقام او ورپسې د کابل او بغلان ولایتونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوي. په بدخشان ولایت کې د وزلوبي سیالۍ پای ته ورسېدې. د طالبانو د ملي المپیک کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه سیالۍ چې د بهارک ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې د څلورمې دورې تر عنوان لاندې پیل شوې وي د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې.
دي د دې کمیټې د معلوماتو لمخ په دې سیالیو کې د کشم اورګو تاشکان خواب یفتل بهارک شهدا جرم وردوج او فیض آباد لسوالی ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د بهارک لسوالی لوبغاړو ته د ښې لوبې په کولو سره جایزې هم ورکړل شوې. د طالبانو د ملي المپیک کمیټې د خبر پاڼې په حواله یا د سیالۍ د وزلوبې د غوره لیک سیالیو ته د چپاندازانو د چمتو کولو په موخه پیل شوې وې. د وزلوبې غوره لیک ټاکل شوی د همدې لمریزې میاشتې تر پایه په کابل کې پیل شي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام په وروستۍ کوارټر فاینل یا منځلوبه کې هندوستان او بنګلادیش لوبډلې نن سره مخامخ کیږي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د نیمه پای لوبې لپاره له آسټرالیا سره مخ کیږي. آسټرالیا پرون پاکستان ته د 119 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او پاکستان یې له دغه سیالیو بهر کړ. افغانستان او انګلستان له دې وړاندې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده او د دواړو ترمنځ لوبه به د راتلونکي فبروري په لومړۍ نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوبو له میدانه